پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانگزیم تاسو زموږ کاګل ازادي رادیو اوري په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست د واشنگتن پوسټ هغه سرګندونې رد کړې چې ګواکې ولسمشر محمد اشرف غنی په لانجو کې گیر ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هغه مخ کې خبرونه
ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مسې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ مرکز څخه وسوال طالبان ایستل شوي دي افغان امنیتي ځواکونه وایي د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې د میرزا اولنګ د کلي د نیولو لپاره د عملیاتو کې د داعش مهم سنګرونه ویجاړ کړي دي او د پاکستان خلک نن د هغه هیواد د تشکیل او یایمه کلیزه لمانځي پوره خبرونه واوري د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ مرکز او سوال طالبان استل شوې دي د غورماچ ولسوال مولوي عبد الله وافقنا سهار ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ پر مرکز د هوایي بریدونو لامله وسوال طالبان تیښتې ته اړ شول خو مولوي وافقنا سهار د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې د ابګرمک او کمپچنایي په سیمو کې پوسټې بیرنو یو مرستو ته اړتیا لري د غورماچ ولسوال وویل چې کدغه پوسټو ته عاجل مرستې ونه رسیږي نو شایي وضعیت شنه سي پاته
روی زمین تعالی بلونه نرسیده پوست نرسیده که اونا را نان و آب و اکمالات شیم بکنه تبالا با امالات هستن ببینیم که ازایر افرید تشمیم میگیر
د غورماچ ولسوال مولوی عبدالله وافق وویل چې د غورماچ پر مرکز په بمباری کې لسکونه وسلوال طالبان وژل سوي دي طالبانو پرون د فاریاب د غورماچ ولسوالی مرکز نیولی وو افغانستان امنیتی ځواکونه وایي د سرپل د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې د طالبانو او داعش مهم سنګرونه نیولی دي د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو دا پرمختګ تیره شپه کړی دی هغه زیاته کړه چې په میرزا اولنګ کې د ځمکنیو او هوایي عملیاتو له پیل راهیسې دولت ضد وسلوالو ته درانه تلفات رسېدلي دي د سرپل چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمې ته تر بشپړې تصفیې وروسته به تر بشپړې تصفیې پورې به هلته پوځي عملیات روان د سیاد د میرزا اولنګ سیمه څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو ونیوله او د تیرې پنجشنبه په ورځ د افغانستان حکومت هلته پوځي هوایی او ځمکني عملیات پیل کړل او د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم نن تایید کړ چې په کونړ کې په پیچ دره کې د داعش یو سیمه ییز قومندان ابو عبدالرحمن وژل سوی دی د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې چې نن خبره سوی ویل سوی دی چې ابو عبدالرحمن د هوایی ځواکونو په حمله کې وژل سوی دی د افغانستان د ملي دفاع د وزارت تر دې خبر مخکې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي و چې ابو عبدالرحمن د داعش له مهمو سیمه ییزو قومندانانو څخه وو او حتی په هغو مهمو کاندیدانو کې و چې شایي په افغانستان کې د دغې ډلې د مشرۍ لپاره ټاکل سوی وای جنرال جان نیکلسن ویلي و چې ابو عبدالرحمن د هوایي ځواکونو په حمله کې وژل سوی دی هغه ویلي و چې د داعش د وسلوالو تر ختمولو پورې به د هغوی پر ضد عملیات جاري وي د پاکستان خلک نن د هغه هیواد د تشکیل او یایمه کلیزه لمانځي د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په اسلام آباد کې په ځانګړو مراسمو کې د هغه هیواد ملي بیرغ پورته کړ په دې مراسمو کې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د چین د صدر اعظم مرستیال وانګ یانګ هم حضور درلود وروسته د پاکستان ولسمشر یو شمېر وتلو پاکستانیانو ته په دې ویاړ مډالونه ورکړل په 1948 میلادي کال کې د هند له لوی وچې د برتانوي ځواکونو تر وتلو وروسته د اګست په 14 نیټه پاکستان خپلواکي اعلان کړه چې د شلمې پیړۍ تر ټولو سخت بحرانونه یې ورپسې راغلل د پاکستان رقیب هیواد هند د اګست په 15 دغه ورځ لمانځي د بورکینا فاسو په پلازمینه اوادوګوګو کې په تروریستي حمله کې لږ تر لږه 10 تنه وژل سوي دي د بورکینا فاسو حکومت نن وویل چې دا تروریستي حمله پرون په یوه رستورانت کې سوی او د قربانیانو هویت لا نه دی څرګند سوی. چارواکو ویلي چې د تلفاتو شمیر شایع لوړ دی. د بورکینا فاسو د ارتباط وزیر ویلي چې امنیتي ځواکونو درې حمله کوونکي وژلي دي خو یو شمیر خلک لا هم په رستورانت کې د حملې په ځای کې راګیر دي. د چارواکي د بورکینا فاسو په دولتي ټلویزیون په وینا کې وویل چې ځانګړي امنیتي ځواکونه د عملیاتو په حال کې دي. د حکومت په خبر پاڼه کې چې تر دې مخکې خبره سوه ویل شوي وو چې د حمله په عزیز استانبول رستورانت باندې سوې ده. اولس تنه پکې وژل سوي دي او اته تنه زخمیان دي. حکومت ویل چې د قربانیانو هویت به وروسته څرګند شي. د پیش شاهدانو ویلي چې درې حمله کوونکي په یوه ټرک کې عزیز استانبول رستورانت ته ورغلل او هلته پر ناستو خلکو یې ډزې پیل کړې. او یو قزاق ژورنالیست جنبلات مامی چې پر حکومت د انتقادونو له امله په خلکو کې زیات پیژندل سوی د تورو پیسو سپینولو په تور محاکمه شو. هغه او پلویانو یې ویلي چې دغه تورونه بې اساسه دي. جنبلات مامی په قزاقستان کې د سیاسي قلم ټریبیون په نوم د وی خپلواکي ورځپاڼې سرپرست مسؤل مدیر دی او محاکمه یې نن په الماتی کې پیل شوه. څارونکو ویلي چې مامی د هغو تورو پیسو په سپینولو کې لاس درلود چې له قزاقستانه تښتېدلی میلیونر مختار ابلیازوف اغلا کړی وي. خو مامی له ابلیازوف سره ارتباط درلودل نه دی منلی او ویلي دي چې پر ده لګېدلي تورونه سیاسي اړخ لري.
فرشته جلال دی وچې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې www.azadiradio.org باندې هم لوستلی شئ. د په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهوری ریاست د واشنگتن پوسټ څرګندونې رد کړې. ارګوای ولسمشر په لانجو کې گیر نه ده.
کوم ځای چې د انحصار موضوع دا په بشپړ توګه خپله بیانیه ده. د افغانستان جمهوری ریاست په هیڅ ډول سیاسي انحصار کې نه دی راګیر.
په سیمه کې مهمه مسله دا ده چې نن د پاکستان خلک د دغه هیواد د تشکیل اویایمه کلیزه لمانځي. له نن اویا کاله وړاندې بریتانیې د هند د لوی وچې استقلال ومانه او پاکستان هم ورسره تشکیل شو. په بله مسله کې ورچې په اورزګان کې د شنو خونو جوړیدلو د کرنې له واده سره مرسته کړې ده.
گرینوزونو پر روزگان ولایت کې شروش ته کړی دی او دکانانو مشاله قمنج شودل ده. موږ امیدوار یو چې د زمي په موسم کې به شش کال موږ ډیر سبزیجات ولرو. او پر
د زهرو کاروان اونیس پروگرام هم در تختارو. ازادي رادیو ته غواګیست. د افغانستان جمهوری ریاست د واشنگتن پوسټ ورسته سرګندونې د ولسمشر محمد اشرف غنی په اړه رد کړې. واشنگتن پوسټ ویلي په داسې حال کې چې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتیږي او بیکاري هم ورسره اوج ته رسېدلې ده، ولسمشر اشرف غنی محاصره دی. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې دویم رسیال وی یو نیم داسې سیاستوال او کړی شته چې ولسمشر اشرف غنی محاصره کړی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د اکرام الله اکرام په رپورټ کې. اکرام صاحب په سټوډیو کې دی، مهرباني وکړئ.
ډیره زیاته مننه ستانکزی صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان جمهوری ریاست د واشنگتن پوسټ هغه خبره شوې مقاله چې پکې ویلي وو چې افغان ولسمشر په ستونزو کې راګیر دی په بشپړ ډول باندې رد کړه. وی ویل چې جمهور رئیس د خپل ټولو قانوني صلاحیتونو څخه په استفادې د ولس په خدمت باندې بوخت دی. د جمهور ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل او دای ومنله چې په افغانستان کې ستونزې موجودې دي. ستونزې شته، خصوصا د امنیت په برخه کې ستونزې شته. د بیکاری کچه لوړه شوې ده، خو وی ویل چې په دې برخه کې برنامه ډیزاین شوې دي او ډیر زر به برنامه په لار واچول شي. هغه ویل چې په نږدې راتلونکو کې به 8000 بستونه اعلان ته لاړ شي چې هغه کې به حساب وشي چې ټول پکې ځوانان ونیول شي. ښاغلی نجیب آزاد ویل
کوم ځای چې د انحصار موضوع دا په بشپړ توګه غلط بیانی ده. د افغانستان جمهور رئیس په هیڅ ډول سیاسي انحصار کې نه دی راګیر، بلکې هغه د قانون پر اساس چې قانون کوم واک جمهور رئیس ورکړی دی، هغه واک سره په استفاده افغانستان د حکومت او په کول کې د ټول دولت مشرتوب کوم قانوني صلاحیتونه چې لري هغه د په واک دي او یو صفه د وطن او د ولس لپاره په دغه خصو کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ امریکایي ورځپاڼې په خپل تازه ګڼه کې لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو لړ ستونزو او مشکلاتو کې راګیر دی. ورځپاڼه لیکي چې د ولسمشر اشرف غنی حکومت د عامو خلکو په خوندي کولو او خلکو ته د کاري فرصتونو په برابرولو کې پاتې راغلی دی. دغه ورځپاڼه همدارس دي چې همدا مسایل په افغانستان کې د خلکو مخ پر زیاتېدونکې ناخوښۍ، قهر، ناهیلۍ او د سیاسي فرصت طلبۍ لامل ګرځېدلې دي. ورځپاڼه همدارس وایي چې ولسمشر خپلو صلاحیتونو له حد زیات کار اخیستی او مختلفو نظریو ته پام نه دی کړی. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې غوښتنه کړې چې هغه باید سمدستي اقدام وکړي، اغیزمن اصلاحات رامنځته او خپل نازک او بې ثباته حکومت ته مشروعیت ورکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی باید دا مني چې افغان ولسمشر د ځینو سیاسي کړیو په انحصار کې دی او له ولس لرې ساتل شوی دی. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل
ولسمشر متاسفانه چې یو نیم سیاسور یو نیم کړی دا سیسته چې ولسمشر بېخي معاصره کړې ده او د دې په څنګه حتی دوی نه غواړي چې ولسمشر باید ولس سره اړیکې ونیسي او د دې په څنګه دوی نه غواړي چې هغه کوم د ولس هغه درد شته هغه درد باید ولس ته باید ورسېږي د ولس حکومت ورې ولسمشر ته ورسېږي. یعنی هم حتی واسطه شوی
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو ورځو کې په د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو پیښو زور اخیستی او یو شمیر ولسوالۍ حتی د سقوط له خطر سره مخامخ شوي او یو شمیر ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغلي. بل استانک صاحب
ډیره زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام. په همدې اړه باندې به د یو شمیر سیاسي کارپوهانو نظریات هم واورو. له هغې ډلې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی څه وایي؟ اکرام الله اکرام ورسره خبرې کړي دي، ښه ده چې دغه مرکه هم واورو.
واشنگټن پوسټ لازمه نه وه چې داخلي انعکاساتو د افغانستان یا د ځینو ګروپونو یا د دغو یو شمیر خلکو دوی دا ډول یو ارزیابي وکړي چې هغه آینده حیثیت ته و اقتدار د دې دولت ته دلته په داسې حال کې چې د نړیوال تروریزم په ضد جګړې باندې لګیا دی یو صدقه ورسوي. دا د امریکا په ګټه هم نه ده چې دوی دا خبره کوي او د افغانستان په ګټه ده، یو منفي پروپاګاند په نشر راغلی.
نو وروستۍ نامنیو ته په کتلو سره چې بیلابیلې ولسوالۍ سقوط کوي، تاسو فکر نه کوئ چې د نامنۍ او خصوصا د بیکارۍ د زیاتېدو په اړه د دوی دا خبرې د ریښتینی اوسي؟
یعنی کمبغ خپله موږ نه تحلیل غواړي. څوک د وطن هم دا انتخابات شته دي، دا کاریګان شته دي او دا څه وایو چې هغه قدرت او توانایی د دې فیلی رژیم د لیدرشپ په افغانستان کې دوی رپورټ نه دی چې دا مسایل حل کړي، بلکې دوی په دې کړو کې چې جریان لري که دا دوام وکړي نو حکومت سقوط ته هم مراجعه کېدلی شي.
واشنگټن پوسټ وایي چې افغان حکومت د عامو خلکو په خوندي کولو او خلکو ته د کاري فرصتونو په برابرولو کې پاتې راغلی. ستاسې نظر په دې اړه څه دی؟
نو دا خو یو واقعیت دی چې پاتې راغلی. هغه دی دېرش میلیونه نفوس دی، په دېرش میلیونه نفوس کې چې وضع د زراعت هم خرابه وي، سم نیمایي خلک یا د شپېته فیصده خلک اقلا دا بیکاره دي، بیروزګاره دي.
واشنگټن پوسټ وایي چې ولسمشر له خپلو صلاحیتونو له حد زیات کار اخیستی او مختلفو نظریو ته پام نه دی کړی. تاسې دا منئ؟ فکر کوئ چې
دې کې زه سره موافق نه یم، ولې چې ولسمشر ډېر دومره حاکمیت او استقلالیت هم شخصي یعنی پرسونل ځان ته نه لري چې دی هر څه په خپل سر وکړي یا کولی وشي یا بل چا ته حق ورنه کړي. دوی سره شریکان شته دي، د همغه ملي وحدت د حکومت د راوسته منځته راوستلو له لحظې نه تر اوسه پورې هر یو ترې نه حق اخیستی دی او دی هم په خپل حق باندې قانع دی او کار مخکې روان کړی دی.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او سیاسي کارپو ودیر صافی سره مو د اکرام الله اکرام مرکه واورېدله. ښاغلی صافی، په دې وغږېد چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ولې دغه تحلیل کړی دی. هغه وویل چې ولسمشر غني یوازې نه دی، ځینې شریکان هم لري او د ستونزو د له منځه وړلو لپاره باید په ګډه هلې ځلې وشي.
آزادی رادیو تغوک ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د پاکستان خلک نن د دغه هیواد د تشکیل او یې مکالیز منځي د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په اسلام آباد کې په ځانګړو مراسمو کې د هغه هیواد ملی بیرغ پورته کړ. په دې مراسمو کې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د چین د صدر اعظم مرستیال وانګ یانګ هم ګډون کړی وو. وروسته د پاکستان ولسمشر یو شمېر وتلو پاکستانیانو ته مډالونه هم ورکړل. په 1940 میلادي کال کې د هند لوی وچې د برتانوي ځواکونو تر وتلو وروسته د اګست په 14 نیټه خپلواک کی اعلان کړ چې د شلمې پیړۍ تر ټولو سخت بحرانونه رامنځته کړل. ویل کېږي دواړو خواو ته 1 میلیون وګړي وژل شوي دي. د پاکستان رقیب هند به بیا سبا د اګست په 15 د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو کلیزه ونمانځي. فرانس پریس 70 کاله مخکې د هند د لوی وچې د جلاوالي ځینې مهمو ټکو ته کتنه کړې ده. برېټانیا له 1950 کال وروسته د 190 کلونو په مخه پر هند لومړی د ختیځ هندي کمپنۍ او وروسته د شاهزاده له لورې واکمني وچلوله. کله چې په 1950 کال کې برېټانوي هند او یا کله مخکې په دوو برخو وویشل شو، شاوخوا 400 میلیون وګړو پکې ژوند کاوه. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان نن نږدې 200 او هند 1.4 میلیونه او بنګلادیش چې وروسته له پاکستان جلا شو 163 میلیونه وګړي لري. کله چې پاکستان له هند ځان جلا او خپلواکي اعلان کړه، ورپسې شخړې ونښتې چې اټکل کېږي 1 میلیون وګړي به وژل شوي وي. خو اوس دواړه هیوادونه خپلواک دي او په سیمه کې له دوه مهمو قدرتونو شمیرل کیږي. په پاکستان کې د تاسیس کلیزه په داسې حال کې لمنځل کیږي چې په دغه هیواد کې په وروستیو کې سیاسي بدلونونه رامنځته شوي دي، ځینې کړکیچونه هم رامنځته شوي دي او د انقلاب د رامنځته کولو په اړه باندې پخوانی صدر اعظم نواز شریف هم ګواښونه کړي دي. په همدې اړه باندې د لا زیاتې تحلیل لپاره د آزاد اروپا راډیو د مشال څنګ ایډیټر داود خټک صاحب له موږ سره دی. خټک صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. پاکستان نن د تاسیس ورځ لمانځل کیږي، ځینې مراسم ترسره شول، خو دغه هیواد په داسال کې دغه ورځ لمانځي چې کړکیچونه رامنځته شوي دي، سیاسي تحولات رامنځته شوي دي، څه فکر کوي، څه به کیږي له دې وروسته؟
ډیره مننه صفی الله. که وګورو نو اول د تاسو چې کوم ذکر وکړو چې پاکستان او هند څنګه د یو بل نه بیل شوي، نو باید څه لږ غونډې تاسو اوریدونکو ته ویم چې د هند او پاکستان د ازادۍ د ورځې چې هر کله لمانځل کیږي، نو دا دواړه هیوادونه یو بل ته خپل زور خای. پاکستان بیگا خپل زور او خیلو لکه د واګه په پوله باندې د هند سره چې کومه د پاکستان پوله د په پنجاب کې غیته واګه وای د واګه په پوله باندې دی یو لوی تقریبات جوړ کړي والته یو جشن او یو میله و. بیگا د شپې 12 بجو نه ډیر نه وخت پوره داسې روانه و او هند به نن هم د خپل زور خاينو د ازادۍ د ورځې اوس داسې یو حال تر رسیدلی چې دا یو بل ته فوجي قوت او پوزي زور خیلوي سو پوري چې د سیاسي هلو زلو تعلق ته. نو دا ستاسو د خبره په د چې دا اوسنۍ 14 اگست ورځ په یو داسې وخت منځل کیږي چې د پاکستان یو صدر اعظم چې دی هغه د واک نه لري شوی دی، یو نوې صدر اعظم راغلی دی، هغه سره اپوزیشن ګوندونه چې څومره دي هغه اوس هم لګیا دي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضد باندې. نو د دین دا سرګندېږي چې عامو حالاتو کې خو ټول ګوندونه او ټول سیاسي پوزي څومره چې دي هغه د یووالي یو خودنه کوي خلکو ته خایي چې مونږ یو یو. خو کبیګا مونږ ګورو د عمران خان او شیخ رشید د دې یو لوی جلسه و په پینډه کې او الته کې هم دی د نواز شریف په ضد باندې غوښونه وکړه، د وړاندې نواز شریف هم غوښونه کړي. نو تاسو معلومیږي چې دا ټولنه یعنی د سیاسي
خپل منځ کې د خلکو حالات اوس د کړکیچونو چرامې سره خپل خلک په څه حال کې دي، مایوس دي، څه رقم حالت کې دي؟ ځکه چې په خوا به جشنونه او خلکو هم کله کله دغه سي جشنونه کول دي تاسیس د ورځې یا د خپلواکۍ د ورځې په خاطر باندې.
بده خبره ده چې په پاکستان په سیاست کې چې دا اوس کم حالات رامنځته شوي دي، نو د دې سره خلک ډیر زیات تقسیم شوي دي. پدې کې یو تقسیم مخې ته راغلی دی او هغه تقسیم تر دې حده چې د ازادۍ د ورځې هم هغه خلک یو کړی نه دی. دویمه خبره دا ده چې پاکستان کې چې کله د ازادۍ ورځ راځي، نو لکه څنګه چې ما په سر کې تاسو وی چې دا د ازادۍ د ورځ زیاتره د پوزي قوت د مظاهرې یو ورځ وي، نو خلک همیشه د پاکستان څومره ټلویزیون چینل لکه تاسو وګورئ پاغه باندې به د پوز ترانه نشر کیږي، پاغه باندې به د پوزیانو تصویرونه وي، دا غي عکسونه به وي، باندې د سیاستوالو پیغامونه ډیر کم تاسو ته مخې تراشي. خو باید زه ووایم چې د دې ازادۍ په ورځ باندې چې پاکستانیان څومره پاکستانیانو کې تقسیم رامنځته شوی دی، څومره د یو بل نه لریوالی د سیاسي سوچ په بنیاد باندې رامنځته شوی دی، داسې چرته مخکې نه
یو مسله کلنډ اخر کې راته شروع وکړي. پرون هم په افغانستان کې هم ځینو بلوچستانو د بلوچستان په ملاتړ باندې واقع چې د هغوی د اویمې کلیزې هغوی د خپلې خپلواکۍ لمانځله وکړله او د بلوچستان په خپلواکۍ باندې تاکید وکړ. یعنی په خپله بلوچستان کې هم ناکراری دي، په پاکستان کې بلوچستان ناکراری په ناکراری جوړولو باندې تورن شوي دي، اخو په کشمیر کې هم ځینې لانجې د پاکستان لپاره الریډي شته. نو څه فکر کوئ نړیوال په دې اړه باندې څه تحلیل لري؟ د پاکستان اوسنۍ وضعیت څنګه ارزوي؟ پاکستان څه رقم یو هیواد به وي په راتلونکي کې؟ د هغوی په نظر
دا کم کړکیچونه چې تاسو ذکر وکړو، دې د کتونه مخکې کوم وګورنو، موږ ته د پاکستان جوړښت ته نظر کول پکار دی. د پاکستان جوړښت داسې دی چې دلته یعنی 200 میلیونه آبادی ده، اوس خو 120 میلیونه آبادی یادیږي، نوې راپور چې کوم راغلی دی. نو دا د 120 میلیونه آبادی یو ملک دی، نو په دې کې خو دا قسمه خبرونه راځي. خو نړیوال چې کوم ګوري، نړیوال زیاتره دې ته ګوري چې پاکستان څومره مضبوط دی او دا کوم فشارونه کدننه دي یا بهر نه دي، هغه پاکستان تر کومه حد پورې زغملی شي. نو تر اوسه پورې د نړیوالو چې کوم تحلیل راځي، هغه دا دی چې د پاکستان پوز هغه دا یو صلاحیت لري چې هغه دا ملک په ځای باندې اوساتي، که څه هم په سیاستوالو کې مشکلات رامنځته کیږي، د سیاستوالو د پوز سره مشکلات رامنځته کیږي، داسې د مختلف ژبنی اختلافات رامنځته کیږي، بلوچ دی، پنجابی دی، پښتون دی، سندی دی، کشمیری دی، کنه دا ټولې خبرې منځ کې راځي. خو د دې د پاکستان دا پوز دا دومره مضبوطه اداره ده چې دی که په زور دی که پر ازاد دی، خو په یو طریقه سره دی د خپل ملک
د پوز مضبوطوالي ته اشاره وکړه. پرون نواز شریف بیا یو ګواښ وکړ او د انقلاب د رامنځته کولو خبرې وکړه، پوز هم تر انتقاد لاندې ونیو. فقط لنډ کووی چې په داسې حال کې به کېدای شي نواز شریف هم په خلکو کې ډیر زیات نفوذ ولري، څه به کیږي؟ بالاخره پوز به همداسې په قوت پاتې کیږي او لکه څه به متزلزله کیږي؟
نواز شریف چې هغه د مرکزي پنجاب سره تعلق لري او همیشه دا ګڼل کیږي چې د مرکزي پنجاب خلک د پتسنګ باندې د پوسټر څنګه ولاړ وي، خاص کر نواز شریف. خو د نواز شریف لخوا دا قسم بیانونه راتلل دا یو ښه علامت نه دی. دا د پوز او د مرکزی پنجاب کم چې د پوز ګرد دی، دا غي ترمنځ یو طریقې سره یو تقسیم دا خینو، دا یو ښه علامت نه دی.
ژوندۍ اوسه داوود خټک د آزاد اروپا رادیو د مشال څنګه ایډیټر و چې په پاکستان کې د تاسیس د ورځي دنمنځنی پاړه باندې او همدارس درستو کړ کې چونو پاړه باندې تحلیل له موږ سره شریک. اوس هم مرزی احمدزی تغوک دو چه د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه جوړ کړی دي.
د کانونو او پټرولیم وزارت اړوندې ځینې قیمتي ډبرې چې د کورنۍ جګړو پر مهال د ارګ په یو خونه کې ساتل کېدې، د ګډ پلاوي تر پیژندنې وروسته بیرته خوندي شوې. د جمهوریت ریاست د خبر پاڼې له مخې دغه ډبرې په دې وروستیو کې د ارګ دروازې اړوندې وي خونه کې د ارزونې پر مهال ترلاسه شوې دي. خبر پاڼه کې راغلي په 1901 کال کې په کانونو او پټرولیم وزارت کې د دغو ډبرو د ساتنې پر ځای د راکټ لګېدو له امله د خوندیتوب په خاطر ارګ ته ولېږدول شوې. د جیولوژي او قانونو سروې ریاست د معلوماتو له مخې د یادو ډبرو اندازه او کیفیت معلوم نه دی. په دغو ډبرو کې لاجورد، ګرانیت، عقیق، امیتیست، بریل، میکرولیت، تخنیکي تور، مالین او میدداني بیروج شامل دي. په کندهار کې زرو بې وسلو کورنۍ ته د دوی د ژوند د بساینې لپاره د شیدو غواګانې وویشل شوې. د کندهار د کرنې او مالدارۍ رئیس سید حفیظ الله سعیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروژې هدف دا دی سو حیواني محصولاتو ته بازار موندنه وکړي او د بې وسلو کورنۍ اقتصاد ورسره وغوړېږي.
د ګټه به دا وي چې د دې هغه کورنۍ دي دا چې ډېرې بې وزله دي، تر څو دوی وکولی شي چې خپل اقتصاد د پخو باندې ودروي او د دې څخه شي دی او ماسی او یا پنیر دا خرڅ کړي.
د دغه پروژې لګښت نړیوال بانک ورکوي او د ودان مؤسسې په همکارۍ د کندهار د مرکز په ګډون په بولدک او ډنډ ولسوالیو کې عملي کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 960 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمه بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1100 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او هم درس په شزاده سره کې د زینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته شپږ افغانۍ او پنځوس پوله، یو ایرو اتیا افغانۍ او اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ اته اتیا افغانۍ او پنځوس پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او شل پوله، زر ایراني تومان ولس افغانۍ او اویا پوله، او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه شپږ دېرش افغانۍ.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. زموږ پروګرامونه په www.azadiradio.org باندې هم اوریدلی شئ. اوس هم د کابل چاپ نننۍ مطبوعاتو تبصرې ته وکړو. اجمل تورمان دغه مطبوعات کتلی.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په افغانستان کې د جګړو او په تړاو یې د یو شمیر کورنیو او بهرنیو امنیتي چارواکو د څرګندونو په اړه مطالب چاپ کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي، د افغانستان د شمال امنیت ته د نه پاملرنې له امله د دولت وسلوال مخالفین په ډېر جرأت سره جنګ پر مخ وړي. په سر مقاله کې راغلي، د ایشیانو او طالبانو په روسي څو میاشتو کې په کندوز، بغلان، سرپول او فاریاب کې خونړۍ جګړې روانې کړي چې په ترڅ کې پرون د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ سقوط وکړ. د سر مقاله لیکونکي په وینا، دغه ولسوالۍ له ستراتیژیک اړخه ځانګړی اهمیت لري، ځکه مخالفین یې په نیولو سره فاریاب او بادغیس دواړه تر ګواښ لاندې راوستلی شي او بیا ترې جوزجان او ان بلخ ته حمله را کولای شي. په سر مقاله کې دا هم راغلی چې غورماچ ولسوالۍ له تیر یو کال راهیسې درې ځلې د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ لاس په لاس شوې ده، کله له دوی او کله له هغوی سره وي. خو اوس چې بیا د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې، باید حکومت یې پر وړاندې جدي او پراخ عملیات وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د جګړې په اړه په دغه هیواد کې د ناټو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن خبرې راخیستې چې ویلي دي امریکا په افغانستان کې د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه کې ښکېله ده. هیواد د نوموړي په حواله دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه د نړۍ لپاره خورا مهمه ده او باید دا جګړه وګټل شي. سرخط ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي، ولې جګړه درویشت ولایتونو ته وغځېده. سر مقاله لیکونکي لیکي، د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست تاریخ شاه بهرامي پرون کندهار کې ویلي چې له دې شمیر ولایتونو څخه په نهو هغو کې جګړه له زغم وتلې ده. د سر مقالې لیکوال لیکي، نه زموږ سرتیري کمزوري شوي او نه طالبان پیاوړي شوي، بلکې اصلي خبره دا ده چې د فساد پر ځای په دولت کې چور ګرد دی او داسې کسانو ته واک سپارل شوی چې وړتیا نه لري.
ازادي راډیو اوري www.facebook.com/azadiradio د ازادي راډیو پښتو فیسبوک مهروي. د روزګان د کرنې او مالداري رئیس وی په دغه ولایت کې د شنو خونو جوړیدو ښه نتیجه ورکړې ده. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت یو رپورت جوړ کړی.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری د ځایی ادارې مسولین وایي په دغه ولایت کې شنو خونو ښه پایله ورکړي او په خبره چې په ډیر لنډ وخت کې به دغه ولایت د سبزیجاتو لاړخه پر ځان بسیا شي. د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست رئیس ظلمی الکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې تر دا مهاله څلور اویا کوچنۍ او غټې شنې خونې جوړې کړې چې کروندګرو ترې ډېر څه لاسته راوړي دي. نوموړي وایي هڅه کوي دغه شنې خونې تر نورو کروندګرو هم ورسوي، څو دغه ولایت د سبزیجاتو لاړخه پر ځان به سیاسي او بیا ګاونډي هیوادونو ته د سبزیجاتو لاړخه اړتیا پیدا نه سي.
ګرینوزونو په روزګان ولایت کې ښه رشته کړې دي او دکانانو هم ښه علاقه مندې ښودلې ده. موږ امیدوار یو چې د ژمي په موسم کې به شش کال موږ ډېر سبزیجات ولرو او په رژدې راتلونکي وختو کښې به موږ ودې حالت ته ورسېږو چې نور موږ د ګاونډیو مسایه ممالکو څخه چې کم سبزیجات موږ ته راځي یا واردېږي د هغو څخه موږ مخنیوی وکړو. که چیرې راسو د دیقان د عوایدو پر مسله باندې، دیقان د ګرینو څخه د ډېرې کمې ځمکې څخه ډېر ښه عاید لاسته راوړي. د ورځې تقریبا 5000 افغانۍ عواید د دیقان و لاسته ورځي.
دا ورځ دا جرمۍ چې دي دا ورځ د ژمي دپاره موږ کرلی دي، موسم کې رسېږي
په اورزګان ولایت کې د شنو خونو د دوجېدو ډیر وخت نه تیریږي. د شنو خونو د دغه کاروبار څخه کروندګر هم خوښ دي او وایي چې د دغه شنو خونو څخه یې ډیر څه لاسته راوړي.
بس نو دغه رومیانو کې لګیا یو اوس خو بادرنګ مو ختم شو. بادرنګ فصل مو کړ درې سالونه مو کړلې وو. په دې درې سالونه کې تقریبا یو لک شپېته زره کالداري موږ په جوړې کړلې. نو دغه اوس رومیان یو مسول څه ولاړ دي. په کتې چې مو ټول کړي دي تقریبا زر پنځلس سوه بادرنګ موږ د ورځې شکول اته خورې بومرا دوه زره ته بوم ورسېدو. بازار بادرنګ به موږ د ورځې شکول مقصد لس زره اته زره پنځه زره داسې روپۍ به موږ په جوړولې د ورځې. خو موږ دغه داس کارونه کول مقصد راغه اوس ډېر خوشحاله موږ مقصد وسایو اصول مو ډېر دي. مقصد هغه موږ ډولۍ راکوي بالکل چې موږ په خو د بلې لارې راوړل هغه اوس څه په وسایو موږ پیدا کولی شو.
نه یوازې دا چې دغلته شنو خونو کروندګرو ته یو څه ورکړي بلکې په دغه ولایت کې هټیوال هم ترې راضي دي. دغلته هټیوال هم وایي چې اوس تر بل هر وخت ډیر څه لاسته راوړي او کاروبار یې پرمختګ کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو ته خوږیست. وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلي تو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ له مرکزه وسلوال طالبان وایستل شول. د غورماچ ولسوال مولوي عبدالله وافق نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ پر مرکز هوایي حملې شوې دي او وسلوال طالبان تیښتې ته اړ شوي دي. امنیتي ځواکونه وایي د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې د طالبانو او د داعش د وسلوالو مهم سنګرونه نیول شوي دي. د پاکستان خلک نن د هر خواد د تشکیل او یا مکلیز المانزی د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په اسلام آباد کې په ځانګړو مراسمو کې د هر خواد ملي بیرغ پورته کړ. او بورکینا د بورکینا فاسو په پلازمینه کې په تروریستي حمله کې لشتلجه ولستنه وژل سوی دي. د بورکینا فاسو حکومت ویلي چې تروریستي حمله په یو رستورانت کې شوې ده او د قربانیانو هویت لا نه دی څرګند شوی.
خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او پښتو facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شئ. کرا کرا ورزو د پروګرام دویمې برخې ته تر یوې بجې به د زهرو کاروان اونیس پروګرام تاسو ته خپور شي.
د زهرو کاروان
السلام علیکم. د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر. د زهرو کاروان دی ونی خبرونه ته ډیر خراغلې د خبرونه درته ز محمد حدیث پر د وړاندې کوم. په پیل کې هم د دې ونی مهمه پیخي مهمه پیخو تاسو مونږ همکار محبوب شاه محبوب کتنه کړی ده.
له نشي موادو سره د مبارزه عدلي او قضایي مرکز منسوبینو له پولیسو سره په همکاري په کابل کې د قاچاقړونکو یو ډله نیولې چې غوښتل یې د حواله لارې مخدره مواد قاچاق کړي. د نشي موادو پر ضد د مبارزه موینیت ویان مهدی کاظمی ازادي رادیو ته وویل لومړی د غي 15 کسیز ډلې یو غړی د کابل په هوایي ډګر کې نیول شوی او تر څېړنو وروسته د دې ډلې د مشر په ګډون څلور تنه نور هم ونیول شول. د کابل هوایي ډګر پولیسو د نشي توکو یو قاچاقړون کې ونیو چې تر ډیر اندازې مخدره مواد یې په خپل ګیډه کې ځای پر ځای کړی وو. له نشي موادو سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل چې دغه کس کم 2 کیلوګرامه هیروین په خپل ګیډه کې ځای پر ځای کړی وو او غوښتل یې چې هندستان هیواد ته انتقال کړي د پولیسو لوري ونیول شو. خاغلی موحد زیاته کړه دا لومړی ځل دی چې دومره اندازې نشي مواد یو انسان په ګیډه کې ځای پر ځای شوی وو. د جوزجان ولایت امنیه قومندانې پولیسو یو ټن تریاک ونیول. د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوری د سیشن بی پورز ازادي رادیو ته وویل چې د نشي توکو قاچاقړونکو نیول شوی تریاک په وساره چ موټر کې ځای پر ځای کړی وو او وختلې چې له شبرغان ښار څخه نور سیمو ته انتقال کړي چې د خواجه دوکوه ولسوالۍ د تلکان په سیمه کې پولیسو ونیول. د زیاتوي چې د دې قضیې په تور درې تنه نیول شوی دي.
قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غاکل ازادي رادیو څخه اوري وړاندې په خبرونه کې د مطالعه باوري د لایشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی وسلوالو طالبانو په نام نو ولایتونو کې د نشې موادو د تولید ډېر کارخانې په خپل واک کې اخیستې دي. د بامیان ولایت له نشې موادو سره د مبارزې رئیس وی دا ولایت د نشې موادو د قاچاق په لاره بدل شوی دی. او په دې اړه به هم ریپورت واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هر کال په نړۍ کې کابو شپږ میلیونه وګړي د تمباکو څکولو له امله مري. او د هغه کس په اړه مو هم درته راپور چمتو کړی چې شل کاله معتادو خو اوس جوړ شوی او د برقي سامان آلاتو د جوړوونکي په توګه کار کوي. همداراز د خپرونې په وروستۍ برخه کې مو درته ډرامه چمتو کړې ده، نو له موږ سره پاتې شئ. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی وسلوالو طالبانو په نام نو ولایتونو کې د نشئی موادو د تولید ډیری کارخانه په خپل واک کې اخیستی دي. د کورنیو چارو وزارت د نشئی موادو پر ضد د مبارزې موینیت ویان مهدی کاظمی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل اوس مهال وسلوال طالبان د افغانستان په سویلي، ختیځ او شمالي ولایتونو کې د نشئی موادو د کارخانو رهبری کوي او په دې کارخانو کې تولید شوی نشئی مواد منځنی ختیځ او اروپایي دونو ته قشخ کیږي. اخوا د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ټینګار کوي چې وسلوال طالبان د نشې موادو له قاچاق څخه لاسته راغلو پیسو باندې ځانونو ته وسلې او نور پوځي تجهیزات رانیسي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالنافع همت وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په یو شمېر ناامنه ولایتونو کې طالبانو د جګړې تر څنګ د نشې موادو د تولید د یو شمېر کارخانو رهبري هم پر غاړه اخیستې ده. د نشې توکو پر ضد د مبارزې معینیت ویان مهدي کاظمي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د روان کال له پیله په هلمند، کندهار، روزګان، فراه، ننګرهار او یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نشې موادو یو شمېر کارخانې په خپل واک کې اخیستې او له دې لارې ترلاسه شوو پیسو د جګړې لمن پراخه کړې ده.
تروریستی ډلې او طالبان عملاً د نشې توکو په کاروبار او د نشې توکو د کارخانو د امنیت په ساتلو کې ښکیل دي. وسلوال طالبان مالی سرچینو ته اړتیا لري څو د جګړې د دوام لپاره پرې وسلې او مهمات ترلاسه کړي.
تر دې مخکې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش ویلي و چې وسلوال طالبان د کوکنارو د کښت او نشې موادو د تولید لپاره بزګر هڅوي او د نشې موادو ستر قاچاقونکي هم خپله وسلوال طالبان دي. ښاغلی دانش دوی اونۍ مخکې ویلي و چې د افغانستان امنیت په نشې موادو پورې تړلی دی. ښاغلی دانش دا هم ویلي و چې د کوکنارو کښت او نشې موادو تولید د افغانستان د جګړې او تروریزم مالی سرچینه ده. فرانس پریس خبری آژانس په خپل تازه راپور کې د غربي چارواکو له قوله لیکلي چې وسلوالو طالبانو پر اوشر او زکات راټولولو سربیره په هلمند ولایت کې د هیروینو او مورفینو جوړولو کارخانې هم په خپل واک کې اخیستې دي. د هلمند والی ویاند عمر زواک آزادی رادیو ته وویل د نشې موادو د لسګونو کارخانو ویجاړولو سره سره وسلوال طالبان اوس هم د هلمند په نامه ولسوالیو کې د هیروینو د تولید ګڼ شمېر کارخانې لري.
خانه هم د دوی ګډ کار وکړي چې هغه سیمو کې ځکه چې وسلوال مخالفین پر حاکمیت لري په هغه کې کرل کېږي په عامه باندې کوکنارو کښت کېږي هلته هغوی فعالیتونه لري په دې برخه کې قچقبران سوی پیشو بالاخره خانشین او ګرمسیل او دښتې سیمو ته چې بالاخره برمچی ته رسیږي او د دوی سرحد له پاکستان سره نښلي.
د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون هم ټینګار کوي چې په وروستیو وختونو کې وسلوالو طالبانو او د کوکنارو کروندګرو لاسونه سره یو کړي دي، ځکه وسلوال طالبان د کوکنارو د کښت لپاره سیمه امن کوي او بزګران هم د دې کار په بدل کې له کوکنارو څخه د ترلاسه شوو عوایدو یوه برخه وسلوالو طالبانو ته ورکوي. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون مشر محمد هاشم الکوزی
طالبان په لاس کې چې سیمه د طالبانو حمایت کوي او دوی د حکومت پر ضد باندې تکیه کوي او قاچاقبر بیا طالبان تکیه کوي. کوم ګټه چې راځي د طالبانو سره شریکي او د طالبانو سره د وشر په نامه یا د زکات په نامه د حکومت سره کوي او همکاري کوي او عاید یې طالبان هم ترلاسه کوي او طالبان هم د دې څخه برخمن کېږي او طالبانو ته هم ګټه رسېږي.
یو غربي کارپوه فرانس پولیس خبري اژانس ته ویلي چې د کیمیاوي موادو په قاچاق زیاتوالی دا ثابتوي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشې موادو تولید زیات شوی دی. د ده په وینا په تیرو دولس میاشتو کې شپږ شپېته ټنه کیمیاوي مواد نیول شوي دي، خو د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې افغان ځواکونو پنځوس ټنه کیمیاوي مواد نیولي چې ډېره برخه یې له غربي پولو څخه افغانستان ته راوارد شوي دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي موږ له هم د کوکنارو بدل نشې
کې مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه.
قدرمن اوریدونکو تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو د زهرو کاروان له خبرونې څخه اورئ. د بامیان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس وایي دا ولایت د نشئی موادو د قاچاغ په لاره بدل شوی. د بامیان ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری د سې شمې پورې ازادي راډیو ته وویل په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر اعلان شوی، خو په نورو ولایتونو کې تولید شوی نشئی مواد د بامیان لارې د هیواد شمال او جنوب ته په قاچاقي توګه وړل کیږي. د بامیان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت وایي یوازې په تیر کال کې 23 تنه د نشئی موادو د قاچاغ په تور نیولی چې د بامیانو له لارې جنوب او شمال ته نشئی مواد انتقالول. نور حال په دې راپور کې
د سیمه ایزو چارواکو په وینا په بامیان ولایت کې کوکنار نه کرل کیږي، خو د دې ولایت د جګو غرونو ترمنځ تیرو شویو لارو له امله له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو مبارزه ټکنۍ کړې چې په پایله کې بامیان د نشئی موادو د قاچاغ په لاره بدل شوی دی. د بامیان ولایت له نشئی توکو سره د مبارزې رئیس حسین نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه بامیان
د بد مرغه چې د بامیانو ولایت د نشئی موادو د قاچاق په مسیر بدل شوی. همدارس د نشئی موادو د خرڅلاو مینه هم بلل کیږي. زیات نشئی مواد په ورس ولسوالۍ کې دي چې د گاونډیو ولایتونو لکه میدان وردګ، پروان، بغلان او دایکنډي څخه دی ولایت ته انتقالیږي. ان تر دې چې له غزنی څخه هم نشئی مواد بامیانو ته قاچاق کیږي. د قاچاق دا لارې د دې لامل شوی چې بامیان له جنوب څخه شمال او شمال څخه جنوب ته د قاچاق په لاره
تمام همسایه‌های خود متاسفانه متاثر است.
د بامیان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت د نشئی موادو له قاچاق سره د مبارزې په خاطر خپل فعالیتونه ګړندي کړي دي چې یوازې په تیرو دوه کلونو کې 1500 کیلوګرام ډول ډول نشئی مواد نیولې دي. د امنیت قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر سمونوال نقیب الله حسینی ازادي راډیو ته خپل لاسته راوړنې داسې وویلې.
در سال 1395
په 1395 کال کې د نشئی موادو د نیولو 22 پیښې لرو چې د دې پیښو په تړاو 23 د نشئی موادو قاچاقړونکو نیول شوي او قانون ته سپارل شوي دي. همداراز د روان کال له پیل څخه تر دې مهاله د بامیانو له مرکزي سیمو څخه د نشئی موادو د قاچاق شپږ پیښې ثبت شوي دي چې د دې پیښو په تړاو 4 کسان نیول شوي او قانون ته سپارل شوي دي.
د ښاغلي
حسیني په وینا سره لدې چې د بامیان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې پرسونل زیاتې هڅې کوي، خو بیا هم په روان کال کې د دې برخې د کارکوونکو شمیر له 15 کسانو څخه 10 کارکوونکو ته راټیټ شوی چې له دې کار سره به په بامیان کې له نشئی موادو سره مبارزه ټکنۍ شي.
تعداد پرسنل مو 35 نفر بود.
د نشئی موادو سره د مبارزې برخې 15 پرسنل درلودل چې اوس یې شمیر 100 کسانو ته راټیټ شوی دی او د دې شمیر کارکوونکو په لرلو سره نسو کولای چې د بامیانو اوو ولسوالیو او ټول ولایت په کچه د نشئی موادو سره مبارزه
وکړي.
د بامیان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې د رئیس په وینا د زورواکانو ملاتړ له نشئی موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. همدا لامل دی چې دا پدیده ورځ په ورځ زیاتېږي. ښاغلی نظری زیاتوي
کاروبار مواد مخدر قاچاق مواد
د نشئی موادو کاروبار او قاچاق ته عادي خلکو کار نه دی، دا د زورواکانو کار دی، دا د ملي او نړیوالی مافیا کار دی او سیمه ییزه مافیا هم په دې کې لاس لري چې له بده مرغه بامیانو ولایت په دې برخه کې زیات زیان لیدلی
دی.
د بامیان د سیمه ایزو چارواکو په وینا د هیواد له جنوب څخه شمال او له شمال څخه جنوب ته نشئی مواد د بامیان لارې قاچاق کیدل د دې لامل شوي چې اوس د دې ولایت ډیر کسان نشئی مواد کاروي او د دې ولایت د نشئی مواد سره د مبارزې ریاست په وینا په بامیانو کې په نشئی د روږدو کسانو کره شمېره نه ده معلومه، خو د تیر کال د سروې له مخې د بامیان ولایت د نفوسو په سلو کې 11 نشئی مواد کاروي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورزه پونه کې
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو مخې هر کال په نړۍ کې کابو شپږ میلیونه وګړي د تنباکو څکولو لامل مري چې له 5 میلیونه زیات خپل کارکونکي او تر شپږ لکو ډیر نور هغه کسان دي چې سګرټ نه څکوي خو لوګي تنفس کوي. د سګرټو څکول په افغاني ټولنه کې یوه عامه خبره ده او په وروستیو کلونو کې خود ځوانانو ترمنځ په یو دود یا په عامه خبره په موډ بدل شوی. ډاکټران خلکو ته د سګرټو د نه استعمال سپارښتنه کوي او حتی د سګرټ سګریټو د لوګي په ځای کې د غیر سګریټي کسانو د نه پاتې کېدو توصیه هم کوي. د ډاکټرانو په باور په سګریټو روغ دي کسان له هغو کسانو سره چې روغ دي نه دي اته ځلې زیات د زړه له حملې سره زر مخ کیږي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله حنانزی له ډاکټر نراقا زاهد سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
ډاکټر صاحب کراته وایي چې په عمومي ډول د سګریټو اضرار د انسان په وجود څه دي؟
په عمومي ډول د سګریټو اضرار زیاتره په سږو باندې ده، ولې چې دلته هغه کوم هوا چې تصفیه کیږي د دې تصفیه مخه نیسي، او په دویمه درجه کې په وعایي شریه او عروقو باندې ډیر اثر لري، یعنی په قلبي وعایي سیستم باندې چې په ساده ژبه رګونو د تنګوالي باعث ګرځي، چې هغه کوم وینه چې جریان چې وجود مختلف اعضاو ته البته د ژوند د بقا لپاره دا داخلي او یا تنګيږي، او دغه د وینې جریان کمیږي چې دا اکثرا د قلبي وعایي سیستم باندې ډیر بد اثرات لري، او اکثرا دماغي او قلبي کوم ارس چې مین سره زی د سګریټو لوي، او په شش باندې اکثرا سرطانات او باعث ګرځي. چې دا تحقیقات خود له چې په هغه کسان چې سګریټ څکي، نظر په هغه کسانو چې سګریټ نه څکي، دوه په درې چند سرطان مرزونو لپاره مساعد دي.
دا څه ډول سرطانات دي؟ پای د مرګ لامل هم ګرځي او کنه؟
سل په سل اکثرا سرطانات د سږي سرطانات باعث ګرځي، په نور ازو په جلدی سرطانات، تناسلي سرطانات، حتی د رحم په سرطانات باندې دا تحقیقات شوې ده. او اکثرا چون د سږی هغه مقاومت خطر اوړي، توبرکلوزیم راز چې نن په نړۍ کې عمده پرابلم ده، دې سره مترافق چې څومره سړی سګریټ ډېر څکي هغومره د دې امراضو چانس زیاتېږي. سرطانات چې د سږي سرطانات دي اکثرا د مرګ باعث ګرځي.
اوس مهال لیدل کېږي چې تر ډېره په کورنیو کې په ټولنه کې ډېری خلک سګریټ څکي. طبعا په یو کورنۍ کې چې سګریټ څکل کېږي هلته نور غړي هم شته، لکه ماشومان دي، ښځې دي. سربېره پر دې چې پر هغه کس چې سګریټ څکي هغې باندې اغېز لري، آیا اغېزې په نورو وګړو هم شته د یو کورنیو کنه؟
کتابونه وایي یو اکتیف یا فعال سګریټ څکونکی دی چې خپل څکي، او بل پاسیف یا غیر فعال. پاسیف غیر فعال هغه سګریټ څکونکی دی چې خو شاکه ورسره ناستی او په ډیر عادي انداز باندې تنفس کوي. بعضی کتابونه وایي چې د اکتیف نه پاسیف یعنی غیر فعال کسان چې سګریټ سږي ته داخلي ډیر ضرر لري. یو ډیر مهم موضوع چې دغه زمونږ خويندې بعضی دا سګریټ څکي، دا په دې جلد باندې ډیر بد اثرات لري. حتی په ساده ډول ویلی شو چې که یو سړی مثلا دیرش کلن او سګریټ څکلی، نو دا د څلوېښت کلن منظره ښیي، یعنی د جلد باندې ډیر بد اثرات لري خپل سګریټ. نو په دې خاطر غیر له دې اقتصادي موضوع نه د فساد په برخه کې ډیر تحقیقات شوی ده چې سګریټ ډیر ضرر لري. شروع د اعتیاد یا شروع د مخدره موادو ته چې دا دوستان اوس خبره این چرسو بنګو هیروینو ته رسیږي، شروع اکثرا د سګریټ څخه ښیي چې باید سګریټ په کورنۍ کې ونه څکول شي. او یو ساده لاره د سګریټ د خوشي کولو، چې سګریټ اصلا که چیرې یو قاطع تصمیم سړی ونیسي سګریټ خوشي کولی شي، یعنی که څو کلن سګریټي هم د احتیاط سره نور اضرار بیا نه لري، زر قطع کیږي. اما بعض دوستان دي نه پوهېږم د شوق له وجې اوله کې یو سګریټ وایي ورته او داسې په اصطلاح تجملي خیالات راځي، وروسته بیا په دې مرض اخته شي. سګریټ ډېر ضررونه لري د وجود په ټولو اعضاو باندې. ما په لنډیز شکل تاسو ته ویلی چې باید خلک سګریټ ونه څکي.
ډاکټر صاحب، تاسو له یو شمېر ښځو یا میندو څخه یادونه وکړه چې دوی سګریټ څکي. شته داسې میندې هم چې دوی نست کې ماشوم لري یا امیدواره میندې دي؟ په دې برخه کې کراته وایي چې هغه ښځې چې دوی امیدواره دي او نست کې ماشوم ده، څومره ورته د هغه ماشوم صحت ته ضرر رسوي یا د هغې راتلونکي ته څومره ضرر رسوي کله چې د هغه مور یې سګریټ څکي؟
د وجود په ټولو اعضاو باندې بد اثرات لري، خصوصا د رګونو، یعنی کوم رګونه چې وینه وجود ته رسي. د حاملهدارۍ په وخت کې مغه وینه چې د مور نه ماشوم ته تیریږي، که چیرې دا رګونه تنګیږي چې د سګریټو مونږ اتیروسکلروسس بولو چې د سګریټو له وجې منځته راځي، نو اکثرا هغه ماشوم ته وینه کم رسیږي، یعنی ضعیف البنیه ماشوم دنیا ته راځي. بیا که چیرې مستقیم تاثیرات د ولادت نه وروسته ماشوم د مور غېږ کې د مور سګریټ څکي، دا بیا نو هغه پاسیف شکل یعنی غیر فعال ماشوم په سګریټ اخته کیږي چې هغه بیا ډیر زیات ضرر لري، ولې چې ماشوم ډیر نازک سږي دا اسناخ ډیر نازک، په دې خاطر ټولو خویندو ته خصوصا هغه خویندې چې حاملهدار یا شیردي هغوی ته زما سل په سله دا توصیه ده چې باید سګریټ ونه څکي.
د سګریټ د خوشې کولو عمده لارې څه دي؟ که په لنډه ټکي راته ووایي چې دغه لارې کولی شي یو سړی د سګریټو څخه وژغوري.
اوسني دوستان کله راځي چې زما نشم کولی، زه درته د کتاب له نظره وایم چې سګریټ یوازنی یو کلک تصمیم غواړي چې همدونه وایي چې نورې نسکم، او بیا په ترتیب داسې کیدای شي چې یو څوک د ورځې مثلا شل سګریټ څکي، همدغه یو ورځ کې نونس کي اتلس، داسې ورو ورو یو یو دانه کم کي، آخر خپله صفر ته راځي. او په خوا کې دا بعضې دواخانو کې یو قسم ژاولې دي چې د خولا هغه بدبوي هم له منځه وړي او لږ اشتیام د سګریټ له منځه وړي. یا یو عادي خوراک چې یو نخود خوله کې واچوي یا اوبوش کې، یعنی سګریټ لکه دا هیروین دا شان نه ده، کیدای شي ډیر په سادګي. او که څوک تصمیم نه لري بیا عادي نه سګریټ خوشی کولی شي نه نسوار نه بل شي.
لنډ خونې پیام و خلکو ته څه دی په دې برخه کې؟ دوی باید څه وکړي؟ د سګریټو څخه څنګه ځان وژغوري؟
زما پیام خو یو دولت ته ده چې باید په دې سګریټو باندې دومره مالیه وضع کړي چې ډیر جیګ لاړ شي، هم دولت ته ګټه ورسېږي، هم دا سګریټ څکوونکي ونشي کولی چې دا په اسانه لاسته راوړي لکه بعضې ملکونو کې داسې ډیر مالیه پرې جیږده. او خلکو ته دا پیام ده چې غیر اقتصادي دی چې د ورځې شل سګریټ څکي، هماغه په یوازې یو میوه خپل بچیانو ته واخلي، او د دې هیڅ نوه ګټه نشته د سګریټ. که یو ګټه مې نو سړی وایي چې دغه ګټې لپاره د چټي خلک ځان غولوي چې زه ولا په دې غم مې غلطېږي، دا خبرې پکې نشته. صرف د دوستانو ته دا پیام ده چې هم اقتصادي مشکل پېښوي هم صحي مشکل، دې له خاطره باید دا سګریټ پرېږدي.
تازه دقیق او بے طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو مونږ غاکله ازادي رادیو څخه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو بجو د مخام تر وو بجو پوري د اف ام په 3.15 او د ام په 2.89 سپو باندې په شفافه توګه اوریدلای شي. حمید په ایران کې موتاد شو. په همدې نشو کې شل کاله له کوره لري اوسېده، خو اوس په یو نادولتي دفتر کې د برقي سامان آلاتو د جوړونکي په توګه کار کوي. دا چې حمید څنګه جوړ شو او کار یې پیدا کړ، په دې اړه نور معلومات به د محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
حمید په افغانستان کې دننه او بهر شل کاله پر لپسې د بیلابیلو نشو خوند کتلی دی. شل کاله له کورنیو خپلوانو څخه لرې اوسېدلی، لوږې، تندې او نور کړاوونه یې ګاللي، خو اوس په یو دفتر کې کار کوي او له خپل ژونده ډیر خوښ دی. دا چې د څنګه نشه پرېښوده او تر دې ادارې یې څنګه ځان راورسوه، په دې اړه به خپله حمید راته ووایي.
په ایران کې متاد شو، شل کاله مو نشه وکړه، یو کال بندی وم، سه کور ته راغلم، خپلوان و سره کمک میکوم، اوس روغ شویم، دلته کار کوم، پخوا مې کار نکوم، ټول خپلوانو راڅخه نفرت کوه.
له یوې خوا د کورنۍ مرسته او له بلې خوا د نشو له ژوند څخه خواتوري کېدل او نفرت د دې لامل شول چې حمید لومړی د لوګر د معتادینو صاحبي کلینیک ته ولاړ، او بیا له هغه ځایه د پکتیا په یو روغتون کې بستري کړای شو. په دې اړه به د ده د معالج ډاکټر مسرور خبرې واورو.
حمید یکی از مریضای ما بود که
حمید زموږ له ناروغانو څخه وو. د لوګر د مرکز لخوا د پکتیا روغتون ته معرفي کړل شو. هلته درې میاشتې تیرې کړې. د ډیر فعال سړی وو. هلته دوی میاشتې په شپخانه کې د رضاکار په توګه کار وکړ. تر دوو کالو پورې زموږ تر څارنې لاندې وو. اوس وظیفه لري او روغ سړی دی.
احتیاط له حمید څخه هر څه اخیستي ول. تر علاج وروسته دی اړ و چې د خپلې کورنۍ اقتصاد بیرته جوړ کړي. هغه و چې تر یو لړ هڅو وروسته یې په یوه نادولتي موسسه کې کار پیل کړ. دا چې حمید ولې د سلګونو کسانو له ډلې څخه غوره او بریالی وبلل شو، د دې ادارې مسؤول ډاکټر منصور براته ووایي.
پنځه کاله مخکې موږ یو مسلکي کس ته اړتیا درلوده. کله چې موږ له حمید سره ولیدل، نو دی تر نورو کسانو موږ ته ډیر ماهره، ډیر با تجربه او مناسب کس ښکاره سو. مخصوصا په دې برخه کې دی ډیر مهارت درلود. فعلا دغه کار نظر پخوانیو ستونزو ته ورته ډیر راحت بخونکی ښکارېږي او ډیر ورسره آرام وي.
حمید نشې پر مهال په کلونو کلونو له کورنۍ څخه لرې پاتې شوی، او کورنۍ هم د پوډري په سترګه ورته کتل. خو کله چې له نشې لاس واخیست، اوس بیرته کورنۍ ومانه او له هغوی سره په ګډه خوشاله ژوند لري. د حمید یو نږدې خپلې پاړه وایي.
حمید جان از ما مامای مسته.
حمید جان زما ماما دی، پنځل شپارس کال ایران کې و. انا او ماماګانو می هڅه وکړه چې افغانستان ته راوړي. کله چې راغی موتاد وو، اوس روغ دی، ټوله کورنۍ ورسره ښه اړیکې او ښه چلند لري.
ډیری کسان په دې نظر دی چې موتادین تر علاج وروسته د بیکارۍ له امله بیرته نشې ته مخه کوي او له اقتصادي پلوه د کورنۍ د اوږو بار وي. خو حمید د خپل کلک هوډ او مسلکي کار له برکته بریالی شو چې د خپلې کورنۍ اقتصاد جوړ او خوشحاله ژوند ولري.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په پیل کې له تاسو سره ژمنه وکړه چې د خبرونه په ورستۍ برخه کې مو درته ډرامه چمتو کړې ده، اوس د ډرامې د خبرېدو وار رسیدلې. ډرامه په دې اړه ده چې د زرغونې میړه د پوډرو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د هغې میړه په کور کې وي نو دا روغه جوړوي، خو کله چې هغه مسافر وي نو زرغونه سخته ناروغه وي. د زرغونې میړه اوس مسافر او زرغونه ډاکټر ته راغلې ده. دا چې د هغې د ناروغۍ علت به څه وي، زموږ همکار عبدالنافع همت په همدې اړه ډرامه چمتو کړې چې په ګډه یې اورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار رئیس شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحال خو بس تاله خاطر یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ودی لیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غشپه آرامه یم.
دا منم چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نارامه یم.
ولې نارامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوره، څنګه سو ماینه دی وکړل؟
هو او می کړل.
ښه ته راکه
دا دې واخله.
ښه ښه، عجبه ده.
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي ودی؟
ته خو به کوم نشه نه کوې.
څنګه نشه؟
مطلب سیګریټ، نسوار، تریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه می پوډري دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروی نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروی نه په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لس ورځې هم اغوستی وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته میړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لرې؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوښمه چې ته څه مریضی لرې.
پوښتشي پوښوي زه څه ډول نه جوړی لرم.
خورې ته په ایروین وخته شوې.
څه شی زه په ایروین وخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته ایروینی شوې.
نو ما خو هېڅ وخت ایروین نه دي څکولی، څنګه په اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولی، خو ستا د میړه کالي په پوډرو باندې لړلي وي او تا ته نږدې کېږي، او د وخت په تېرېدو سره ته په پوډرو اخته شوې.
خدایا کور مې خراب شو، خدای مې دې کونده کړي، خدای دې دا خراب کړي. خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند یې هم را تباه کړ. زه به دا واړه واړه بچی څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
قدرمن اوریدونکو، د زهرو د کاروان د دیونی په خبرونه کې راټول شوی مطالب هم دلته پای ته ورسیدل. مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره وئ. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن ته لاس پارم.